واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
لوستونکې سید سلیمان شاه او کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې چنن د شنبه پورز د ازمري په درې مې خبره کړې ویل دي په داسې حال کې چې طالبان د خبرو اترو لاري یو سیاسي حل ته د رسیدو د حلو ځلو د شنډولو هڅه کوي ملکی وګړو ته ځان رسي او بې ځای کېږي متحده ایالات د روان جنگ د بندېدو غوښتنه کوي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن وای چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو لومړی دنده اوس دا ده چې د ولایتي مرکزونو پر لورې د طالبانو د پرمختګ لاره بنده کړي او کومې سیمې چې طالبانو نیولې دي بیرته ورنه ونیسي د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې آستن پرون د شنبه په ورځ د زمري په دویمه د الاسکا په ایالت کې د متحده ایالاتو د هوایي پوز په یواړه کې له خبریالانو سره د خبر اترو په محال د وی پوښتنې په ځواب کې ویل لومړی کار بدای چې د طالبانو پرمختګ سوکه کی او د خپل نظامی حضور سرعت ګړندی کی اژانس وای چې حکومتي ځواکونو هم په جنگ کې خپل محاربوي ستراتیژي بدله کړې ده او زیاته توجه د کابل په شمول د ولایتي مرکزونو د ساتلو د مهمو سرحدي سیمو او مهمو دولتي تاسیساتو او پروژو په ساتلو باندې متمرکزه کړې ده د سپین ماڼۍ مطبوعاتي وایاندې د جمعې په ورځ ویل چې د اګست له 18مې وروسته به متحده ایالات د طالبانو په مرکزونو باندې د ډرون الوتکو په وسیله له حملو نه بغیر په نورو برخو کې د جمهور رئیس اشرف غنی له حکومت سره خپل مرستې جاري وساتي د بعد هرات ولایتي چارواکو پرون د شنبه په ورځ د زمري په دویمه خبر ورکړ چې د سلما پر بند باندې د طالبانو حمله په شا وتنبوله د هرات والی جیلانی فرحات امریکا غږ ته ویل چې د سلما او پاشدان د بندونو د امنیت د ساتلو په غرض تازه د قواوې سیمې ته استول شوې دي د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت وای چې د لوی اختر په ورځ پر ارګ باندې د راکټونو د ویشتلو اصلي طرح او د هغه څو تنه ملګري نیولې دي دغه وزارت بیان میرویس تانیکزی نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مومن په نوم دغه کس د طالبانو یو مهم غړی دی او خپل دریو ملګرو سره یو ځای د کابل پولیسو په پنځمه ناحیه کې د عملیاتو په وخت ونیو طالبانو د حکومتي ویان د دې اعلان په جواب کې تر دې دمه سنی دی ویلي وړم ورځ په لندن کې د پاکستان د پخوانی جلاوطن صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حمدالله محب له ملاقات نو وروسته د اشرف غنی حکومت د پاکستانی چارواکو د انتقاد په جواب کې ویل دي چې پاکستان دی د انتقاد پر ځای د طالبانو سره خپل مرستې قطع کړي یو شمیر ژورنالیستان او خبریالان چې په دې وروستیو شپو ورځو کې پر ګنشمیر ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا د کنټرول حاصلولو وروسته کابل ته راغلي دي وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې تقریبا ټولې آزادې مطبوعاتي رسنۍ تړل شوې دي د کاپیسا د ولایت د نجراب په ولسوالۍ کې د رادیو نجراب پخوانی چلوونکي سعدالله صالحي نن د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې وسلوالو طالبانو د هغه په کور حمله وکړله او د کورنۍ غړي سپک کړل د ان ای 1 په نوم د وی مدافع ډلې مشر مجیب خلوتګر له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې افغانستان لا تر دې دمه د ژورنالیستانو د مسؤلیت په اعتبار د نړۍ یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي له بل خوا له اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریاله عائشه تنظیم په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي د طالبانو ویان سهیل شاهین لګول شوي تورونه رد کړل د رویټرز خبري اژانس د رپورټ لمخې په افغانستان کې یو سل او یا نشریاتي مرکزونه سل ورځپاڼې او پلسګونو تلویزیونی شبکې فعال دي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د چین چارواکو د هغه هیواد په مرکزی برخو کې د تباکونکو سیلابونو نورستا د انفا په نوم د یو غټ سمندري توپان لرا رسیدونه مخکې اوس د چین په ختیځو برخو کې د احتیاطي تدابیرو په نیولو بوخت دي د رویټرز خبري اژانس نن د یکشنبه په ورځ د زمري په دریمه له بیجنګ نه رپورت ورکړ چې چارواکو په شانګهای کې او هم په شاوخوا نور خورونه کې هوایی پروازونه فسخ کړي تجارتي مرکزونه تړلې دي او د اورګاړو تګ راتګ هم سوکه شوی دی دا ځانځ خبر لمخې د انفا سمندري توپان نن سهار وختي روشان د تجارتي ښار د پورتو سیمه وځپلا د چین د حکومتي چارواکو په وینا تیر افتا پا په تبا کوونکو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیر د شنبه پورې 15 تا ورسېده. په زیاتره سیمو کې برېښنا قطع شوې او له یو میلیون نه زیات چینایان له خپلو کورونو نه وتلي دي. د زیجیانګ د ولایت د کمونیست ګوند عمومي منشي یوان جیاجونګ نن د یکشنبه په ورځ سیلاب ځپلې سیمې ولیدلې. د طوفان سره په یو ساعت کې د 130 کیلومتر پر رفتار تونجا کړ ملګری دی او هر ثانیه طاقت 8 متره زیاتیږي. د شانګهای د بندري ښار نفوس تقریبا 6 میلیون ته رسیږي او د چین تر ټولو غټ تجارتي مرکز دی. پاینې وخت کې یو برېټانیا لیکوال او ډیپلومات فکر کوي چې د چین د موجوده کمونیست مشر شي جین پینګ حکومت به سقوط وکړي او له قدرت نه به وغورځول شي. دا برېټانوي ډیپلومات راجر ګارډسایډ چې د چین په بابه یو کتاب لیکلی دی لامریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې نوموړی د لی پی کیانګ په شمول د چین د کمونیست ګوند د سیاسي بیرو د غړو د فشار لاندې دی چې استعفا وکړي او د دې خبر امکان څوک نشي ردولی چې لی کی پیانګ به د یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي مامورانو په ملګرتیا نوی حکومت تشکیل کړي. د نیویارک د کولمبیا د پوهنتون استاد انډریو نتان وای که څه هم چې د پردې شاته د سازشونو او د نظامی کودتا د مخنیوي په خاطر عملی تدابیر نیول شوي دي، خو که د 1943 لمریز کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر نیکولای خروچوف د حکومت ناڅاپي زوال ته په ځیر وکتل شي، د پولیټ بیورو لخوا د شي جین پینګ د حکومت د سقوط امکانات هم لري نه ښکاري. امریکایي کارپوهان وای په داسې حال کې چې اوس په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونو اوبا زور کم شوی دی، په غیر مترقبه او فوقالعاده توګه یو زیات شمېر امریکایان لګیا دي خپلې وظیفې او دندې خوشي کوي. او د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي په روانه میاشت کې په جرمني کې د تبا کوونکو سیلابونو نه وروسته دغه هیواد د شراب جوړولو د کارخانو څښتنان چې کورنۍ له 1300 کلونو راهیسې د شرابو د جوړولو کاروبار کوي په دې فکر کې دي چې خپلې ړنګې شوې کارخانې څنګه بیرته فعالې کړي. د جولای په 15 د جرمني د اهر په سیمه کې د ناتارا سیلابونو او توپان په وجه باندې د دغه سیمه د شرابو جوړولو ټولي کارخانه ویجاړې شوې او اوسې صرف دیوالونه په سترګو لیدل کیږي. د رویټرز اژانس د ریپورت لمخه سیلابي اوبو په سلهاو بوتل شراب او د شرابو د جوړولو مواد یوړل. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د وقنه د جمهور رئیس د لری کېدو په حق له د طالبانو د تازه بیان نو ورسته سپینې ماڼۍ ویل واشنگتن د جمهور رئیس غنی د رهبر املاتر کوي. همدارنګه امریکا په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. د جمهور رئیس بایدن ویاندی جنساکی ویل دي چې امریکا د افغانستان حکومت اسوي چې د خپل خلکو دفاع وکړي. د امریکا خبريال ساروان په دې حق له رپورت را کړی دی.
د سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس بایدن به د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغانانو له رهبری څخه ملاتړ ته دوام ورکړي.
لومړی دا چې جمهور رئیس او حکومت د اشرف غنی په ګډون د افغان مشرانو څخه ملاتړ کوي. غواړم ووایم چې د افغان مشرانو، د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ سیاسي بحثونه روان دي او موږ په یقین سره ملاتړ کوو. موږ په دې باور یو چې سیاسي توافق په افغانستان کې د دایمي سولې یوازینۍ لار ده.
میرمن ساکی زیاته کړه امریکا بل افغان حکومت سره بشری مرستو امنیتی ملاتړ روزنی ته دوام ورکړي او هغوی به وهڅول شي څو د خپل خلکو د دفاع او ساتنې په برخه کې د رهبری رول واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په جدي خبرو اترو کې ګډون وکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې په جدي خبرو اترو کې برخه واخلي څو د افغانستان راتلونکی سیاسي مسیر معلوم او یو دوامدار توافق رامنځته شي. د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې توافق یوازینۍ لار ده چې څلويښت کلنه جګړه ختمولی شي او افغانانو ته سوله راوستی شي کوم چې پسې ګرځي او مستحق دي.
امریکایي مقامات په داسې حال کې د افغان حکومت څخه په ملاتړ او د سولې په خبرو ټینګار کوي چې طالبانو ویلي دوی د قدرت انحصار نه غواړي، خو وایي تر هغه چې اشرف غنی لري شوی نه وي او افغانستان کې د خبرو له لارې نوی حکومت رامنځته شوی نه وي په افغانستان کې سوله نشي راتللی.
غواړم دلته روښانه کړم چې مونږ د قدرت په انحصار باور نه لرو، ځکه هر حکومت چې په خوا په افغانستان کې د قدرت د انحصار هڅه کړي بریالی حکومت نه وو. بنان نه غواړو هغه ناکامه فرمول بیا تکرار کړو.
بل خو د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو د جمعې په ورځ له امریکایي خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې پر امریکا متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو سره دی د مالی تمویل، لوجستیکي ملاتړ او د ترمیم په برخه کې خپلو عاجلو همکارۍ ته دوام ورکړي. هغوی ویلي د ترمیم د مشکلاتو له امله یو پر درېیمه نظامي الوتکې ولاړې دي. د پارلمان غړو له امریکا غوښتي دي چې پر طالبانو د ډرون بریدونو ته دوام ورکړي. د پارلمان دغه غړو څرګنده کړي چې په سپتمبر میاشت کې به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته مشکلات نور هم زیات شي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو د وخت پر نږدې کېدو سره د امریکا او د افغانستان جمهور رئیسانو د دواړو هیوادونو په اړیکو په خاص ډول د افغانستان د قواو سره د امریکا په دوامدار ملاتړ خبرې کړې دي. سیاسي مبصرین وایي چې د طالبانو د تازه بریدونه او د دهشتګرۍ نوي تهدیدونه ښایي نړیوال د افغانستان په حق له بیا غور کولو ته اړ کړي. په دې هکله نور معلومات د رحیم ګل شروان نه واوري.
د افغانستان ولسمشر مانی او د امریکا سپینه مانی ویلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او ولسمشر غلی ترمن په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په دوام خبري شوه. د ارک په وینا ولسمشر بایدن له افغان ځواکونو د امریکا د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی.
در تماس تلفنی رئیس جمهور محمد اشرف غنی با رئیس جمهور بایدن هر دو طرف بر تامین صلح، امنیت، تقویت روابط دیپلماتیک، مشارکت دوامدار و کمک‌های اقتصادی با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید ورزیدند.
د امریکا او افغانستان ولسمشران داسې مهال خبري کوي چې افغانستان نه تر 95 سلنه امریکایي ځواکونه وتلي دي. د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې زور اخیستی او طالبانو په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. سیاسي کارپوهان انګری چې ښایي د امریکا او افغان حکومت په اړیکو کې نوې بدلون راشي.
دنیا داسې فکر کوي چې طالب غواړي د زور لاره خپل نظام پر ټول باندې ومني، چې د نړیوالو ته اصلا د منولو وړ نه دی. نو د بایدن ټلیفوني خبرې جمهور رئیس غنی سره هم معلومیږي چې اطمینان ورکړي د افغانستان نظام ته چې نظام به بقا ولري.
په همدې حال کې د طالبانو یو بیان سوهر شاهین په دې وروستیو کې ای پی خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر غنی د استعفا وکړي، خو نن د اروپا د همکاري او امنیت سازمان د طالبانو د وروستیو بریدونو زیاتوالی غندلی او د سولې د خبرو په ادامې ټینګار کړی دی.
اولین چیزی را که مردم افغانستان میخواهد متوقف ساختن وحشت فعلی است. شما جنگ را متوقف سازید و به میز مذاکره برگردید. تغییر حکومت آسانترین بخش کار است. مردم افغانستان در یک روز پای صندوق های رای خواهند رفت و به زعیم آیندهشان رای خواهند داد.
در دست محل ده چی ده ملگرو ملتون و ده امنیت شورای وروستی راپور که ویلی چی القاعده ده افغانستان پی 15 ولایتونو که حضور لری. ده افغانستان ده ملی امنیت سلاحکار حمدالله محب هم ده پاکستانی جنگیالی ولشتون اندیخنه خودلی ده. دفاع وزارت هم ده خبره کوی.
نسبت د دریو څلور میاشتو په پرتله چې تاسو وګورئ دریو څلور میاشتو مخکې هم په دې کچه نه و، اوس فوق العاده زیات شوی دی. د بهرنۍ ترورستانو شتون د طالبانو په خوا کې فوق العاده زیات دی، په خصوص د پاکستانی ترورستانو او همدار از دې په خوا کې د پاکستان د پوز منصوبینو شتون دلته د افغانستان په جګړه کې برملا لیدل کېږي. موږ د قندار په جګړه کې، ارغنداب ولسوالۍ کې، په هلمند لښکرګاه کې، په لغمان کې، په فاریاب کې، په تخار کې، په بدخشان کې.
وړاندې تر دې ولسمشر غنی ویلي چې لزره جهادیان له پاکستان افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي دي. افغان حکومت راتلونکي شپږ میاشتې د تاروزي عملیاتو لپاره په پلان کې نیولې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن
د امریکا غږ درنو اوریدونکو په تیر دوه ورځو کې چې د عام روغتیا وزارت د کورونا د ویروس کوم ارقام خبرې کړې دي دا غونه داسې ښکاری چې په افغانستان کې د دغه وبا په مثبتو پیښو کې کمواله راغله ده. خود دې وزارت چارواکي وایي دا ګرانه ده چې سړی وایي چې په افغانستان کې به د کورونا د ویروس پیښې کم شي وي. د امریکا غږ خبريال اکرام شینواری راپور شکړه ده.
د عام روغتیا وزارت لخوا په تیر دوه ورځو کې د کورونا وایرس اعلان شوې مثبتې پیښې د لوی اکثر څخه د مخه ورځو پرتله د اکثر وروسته د دغې وبا په پیښو کې ډېر کموالی ښیي. خو د عام روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میلویس الیزیا وایي چې دا ویل ګران دي چې د اکثر په ورځو شپو کې کورونا وایرس مثبتې پیښې نه دي زیاتې شوې.
لکه څنګه چې موږ د اکثر په شپو ورځو کې د شهیدان چې زموږ ګران هیوادوالو د عام روغتیا وزارت روغتیا لارښوونې ته خاص توجه نه درلوده، نو بینن یوه اونۍ وروسته به موږ وګورو چې زموږ
دا روغتیا وزارت د مشرتابه د پرلپسې غوښتنو سره سره په تیر لوی اکثر کې خلکو د ټولنیز واټن د مراد کولو او د ماسک د کارولو پرته د خپلو خپلوانو کورونو ته د اکثر د مبارکۍ لپاره لاړل چې ورسره د اکثر وروسته د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې د زیاتېدو په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. دا روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په ولس ولایتونو کې د کورونا وایرس د 314 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو په کشمیر یو څلور سلور سلوي غزره 250 لوړ شوی دی. دا به روغتیا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس الیزیاوی چې په تیر سلوي ساتونه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ناروغي 250 مړ شوی هم دي.
په تیر سلوي ساتونه کې یو زر شپږ سو ونه یو مشکوک کسان د کورونا ناروغي لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې کې شوی دي چې د دې جملې څخه 314 مثبت وو چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې یو څلور سلوي غزره 250 ته رسیدلی. په یاد مو ده کې یو زر 240 راویدلی دي او متاسفانه 250 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
همداشان دامه روغتیا وزارت وی چې د رخصتۍ په ورځ شپو کې کورنۍ خپل ناروغان هم روغتونونو ته د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره نه وړي چې ورسره د مشکوکو پیښو د ټیسټ شو پیښو شمیر هم کمیږي. دامه روغتیا وزارت لخوا د خبرو شو شپېرو پر اساس د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې ټول 6300 پر دغه ناروغي مړ شوي. اوس مهال په افغانستان کې دغو ناروغانو شمیر چې د کورونا له ناروغۍ کړیږي او یا په کور او یا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي له 3500 زور څخه زیات شوي. د عام روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې په شمیر ولایتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې، خو دغه هیواد په لویدیځه خوا او مرکزي ولایتونو کې لا هم د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په امریکا کې د کورونا وایرس مخ په خپرېدو ده او چارواکي خلک هڅوي چې واکسینو کې. د کناټیکټ په ایالت کې یو شمیر خیریه سازمانونه مهاجرو ته د کورونا د وایرس د واکسین په برابرولو کار کوي. انوش منابتي د واکسین یو مرکز ته تللی او یو رپورت برابر کړی دی. د رپورت ژباړه د امریکا غږ د آشنا تلویزیون د همکارې نواوري.
د کناټیکټ ایالت په نیو هیون سیمه کې د واکسین عامه کلینیک ته سودانی کډواله از هر کووید واکسین لمړی دوز اخیستو ته راغلی ده.
ما پریکړه وکړه او واړم د خپل کورنۍ او ملګرو سره و اوسېږم. له همدې امله مې وغوښتل چې خوندي و اوسم.
جالبه ده چې د کووید د واکسینو دا کلینیک په کوم روغتون یا کلینیک کې نه دی، بلکې ګرځنده کلینیک دی. دا وین یا لوی موټر چې سیار کلینیک دی د یو پهنچون ملکیت دی چې دوی په خپله دا نیو هیون بیلابیلو ځایونو ته چې کډوال پکې اوسیږي استوي. په دې کار کې یو سیمه ایز غیر انتفاعي موسسه د الناس لایټ په نوم چې د یو افغان کډوال لخوا تاسیس شوی د یو پهنچون او هاوان وړیا کلینیک په مرسته دا واکسین هڅې تنظیم کړي.
به خاطر که جامعه ما برای خیلی آسان‌تر بود، راحت‌تر بود. روز شنبه صبح بود، بسیاری از خانواده‌ها کار نمی‌کردن، نیازی به پری رجستریشن قبلی نبود، خیلی راحت بدون حتی آیدی و هر چیز میتونستن بیاین و واکسن رو بگیرن. همچنین ما برای کسایی که از سن 12 سال به بالا بودن واکسن مهیا بود و خیلی از خانواده‌ها آمدن و واکسن رو گرفتن.
موږ د ګرځنده درملو کلینیک بشپړه جواز لرو. موږ د واکسین لپاره یخچالونه لرو. موږ کمپیوټرونه لرو چې له طبي ریکارډونو سره وصل کیږو. نو موږ کولی سو د واکسینو د تطبیق معلومات ثبت کړو او موږ ډیر زیارکښ لیواله او مسلکي کارکوونکي لرو.
دا د کویت واکسینونو دویم کلینیک دی چې د الیناس لایت موسسې لخوا تنظیم شوی. تر دې دمه شاوخوا 130 پناه غوښتونکو او مهاجرینو خپل لمړی یا دویم دوز واکسین ترلاسه کړي. په کډوالو سربیره دا کلینیک د اسناد کډوالو ته هم خدمات وړاندې کوي. د الیناس لایت بنسټ داسې داوطلبان هم لري چې کلینیک ته د راغلیو کسانو سره د دوی په خپله ژبه مکالمه کوي.
بخاطر کې الینا یو لچې موږ ګور دلته ډیر خلک راځي د واکسین اخیستلو لپاره دار چې دوی خپل معلومات په خپل ژبه بیانوي. د واکسین د مختلف ډولونو په اړه ټول معلومات په بیلابلو ژبو لکه دری، پښتو، عربي او نورو ژبو کې شته. له همدې امله دوی په چلن لارو پوهیږي او راحت احساس کوي چې دلته راشي او واکسین واخلي.
د واکسین د ترلاسه کولو د ویرې له منځه وړلو لپاره د الیناس لایت بنسټ د واکسیناسیونو سیمو کې د میله کولو فضا رامنځته کړې چې کورنۍ کولی شي وړیا له پیزا څخه خوند واخلي او ماشومان یې لوبې وکړي. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې ډیری خلک او همدارنګه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کووید واکسینونو په هکله ناسم تصورات او د واکسین اخیستو په اړه شک لري، دغه کډوال او پناه غوښتونکي چې دلته د واکسین اخیستو لپاره راغلي داسې مفکورې نه لري.
زه نن دلته راغلی یم ځکه چې واکسین واخلم او واکسین سره خلکو ته کورونا وایرس ورنشي. زیاتره خلک واکسین نه اخلي او غوي بل چا ته کورونا ورکي، لکه غوي بل څوک مریضای چې واکسین سره چې زه واخلم بل څوک لکه مرض نشي اخیستلی، کورونا نشي اخیستلی.
د نیو هیون ښار چارواکي دغه اقدامات هڅوي او په دې باور دي چې د مهاجرو او نورو پناه غوښتونکو سالم ساتل د ښار سالم ساتلو کې مرسته کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نن نشریږي. د عراق د ایران پلوه مقاومت د قوا او قومندان غوښ کړی دی چې امریکایي عسكر غونو وزي نو په هیواد کې به پی ډیر بریدونه وکړي. دغه قومندان د عراق د بارنیو چارو د وزیر فواد حسین او د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن ترمنز د همکاري په حق له خبرونه سو ساعته وروسته دغه څه غوښ کړی دی. په کوردستان کې په امریکایي قواو د شپې یوې بي پيلوټ الوتکې برید وکړ، مګر کوم ځان نه دی رسولی. ادوارد یانان د قاهرې نه راپور شکړی دی چې تفصیلي نظرانه یوسف زیل ولی.
په عراق کې د امریکایي ګډو ځواکونو ویان د شنبه په ورځ په یوه اعلان کې تایید کړه چې د عراقي کوردستان په قیصره اډه کې د امریکایي ځواکونو په شپې یو بي پيلوټ برید کې تلفات نه دی غوښتي. دا برید د ایران پلو ملیشو کمانډان الخزالی دوی اعلانې په خبرولو سره شوه. هغه غواخ کړو چې په عراق کې به د امریکا په ځواکونو بریدونه تر هغه چې د دې ملک ونوزی دوام وکړي. الخزالی ویل
فصائل المقاومه العراقيه لن تتوقف مطلقا عن
په عراق کې د امریکایي ځواکونو په بریدونو پوزي عملیات تر هغه پورې نه ختميږي چې دوی دغه ملک ونوزی. او دا امریکا حکومت په دې نه پویدلو په صورت کې به خبرګون وخی او کا امریکا په دې باندې بریدو نه وکړي نو غچ به واخلي. عربي رسنیو رپورٹ ورکړی چې د ایران د استخباراتو مشر په تیرو لسو ورځو کې سوزله د عراق پلازمینې نه لیدنه کړې ده. د امریکا غږونه شو کولای چې دغه رپورټونه تایید کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین واشنگتن ته د سفر په مهال د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د خبری کانفرنس په مهال خبريالانو ته وویل چې د هغه ملک د ترګري سره د مبارزې لپاره د امریکا په ملاتړ ائتلاف ته اړتیا لري. هغه وویل
نحتاج الى تحالف دولي.
هغه وویل چې عراق په مختلفو لارو نړیوال ائتلاف ته اړتیا لري او د اسلامي دولت د ترګرو په وړاندې د امریکا تر مشرۍ لاندې کار کوي. هغه ول مو ارتیا لرو چې د عراق او ائتلاف او امریکا ترمنځ معلومات شریک کړو چې دغه ترګرو سره مبارزې ته دوام ورکړو. عراقي رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د ملي امنیت صلاحکار قسم العراجي د غونډې پسند کې خبريالانو ته ویل چې بغداد نور په دې ملک کې امریکایي ځواکونو ته ضرورت نه لري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د جمعې په ورځ د حسین سره په ملاقات کې خبريالانو ته ویل چې امریکا او عراق دواړه یو بل ته ضرورت لري. انتونی بلینکن ویل مونږ به له شکه د داعش په وړاندې د مبارزې تر ټولو نږدې همکاران یو او موږ په هغه سره باندې ویاړ کوو چې د داعش د ماتولو لپاره یو کړی دي او دا ډاډ ورکوو چې هغوی به هم دغه ډول پاتې شي. د امریکا او عراق ترمنځ اتحاد د داعش په وړاندې د عامې مبارزې نه ډیر پراخه او ژور دی. تاکه شوې ده چې د عراق لومړی وزیر مصطفی خدامی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره چې د امریکا او عراق ترمنځ یو شمېر تړونونه اعلان کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ د خبرونو درنو اوریدونکو، د قندوز یو شمېر ځوانان چې د جګړو نه په عذاب دي، زدکړی نیمایی پریدی، د کار د نشوالی او اقتصادي ستونزو لامل د افغانستان نه په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د کار د پیدا کولو لپاره ځي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه نور تفصيل را لېږل دي.
د قندوز د خار او لسوالی او یو شمېر ځوانان په دې خاطر خپل لوړې زدکړی پریږدي چې اقتصادي وضعیت خراب دي. د غزوانان د کار په خاطر گاونډي او هیوادونو ته په قاچاقي لارو ځي. دوی وای چې افغانانو خپل منځي جنگونه نه کولای او دوی ته په کلی کور کې د کار او مزدوري د پیدا کېدو چانس وای، نو هیڅ کله به وطن بهر نور ملکونو ته د کار په لټه کې نه وایتللی. دوی وای چې ځینې ځوانان د بیکاری له وجې د دولت د مخالفو ډلو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راځي او له هغوی سره یو ځای کیږي. د غزوانان زیاتوي چې ځوانان باید د جګړو پر ځای له سالمې لارې د وطن جوړولو ته مخه کړي. د قندوز دوه تنه ځوانان د بیروزګاری او نامنې پاړه د سیوي
اجاز الحق مال قندوز ولایت اوسیدون کې په قندوز خار کې یاره د ځوانانو وضعیت په سړي د صفر کې روانه ده. ما پانتون نیمه در سوال ہے سلورم سمستر کې ما وس غارن زلا شما ترکیه ته او نن لاړ ما دې ته بیک میک می اغسته او د یو شمل ګرو سره پاډه کې دوم را شو، یعنی چې موټر پیدا کړی دی نه سر اته وجو پور موټر خلاص شو. دوه خلک د قندوز نه بتیخت دي. په ټول افغانستان کې ورور اقتصادي وضعیت خراب دی. په ټول افغانستان کې جنگ نه نه یوازې په قندوز کې کوي، یوازې په قندوز کې جنگ نه هم کابل ته تللی بل ځای ته بل ولایت ته بتلی. ټول افغانستان کې دا حالات دي. به شخصا په قندوز کې بیخي ډېر وضعیت خراب دی. په دوه خلکو کې ورور ځوانان وجل کیږي.
یوسف زمان د قندوز ولایت اوسیدونکو د قندوز ځوانانو وضعیت ډیر په بد حالت کې دی او د اختر پښکو کې جنگونه او اقتصادي وضعیت هم خراب دی. د قندوز ځوانان ټول ترکیه او ایران او د نور ملکونو ته مخه کړی دی. هله دا ده چې نور بس کوي وربند وکړي سولې ته. ټول افغانان تګي دي. ځوانان ټول بے تحصیله پاتې شو، بے تعلیمه پاتې شو، خزې کونډې شو. له جنگونه د پای ته ورسېږي. د ټول ځوانانو هله دا ده، ارمان یې دا ده چې نور جنگونه ختم شي او سوله راشي.
د اختر لورزو را ورسره د قندوز خار په کابل اډه کې موټری کمی شي وی دي. دوی وای چې له قندوز یو شمېر خلک نور ولایتونو ته په وتلو دي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.